د دې سات پښتو خبرونه تر درو بجو ده. اول د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
په هلمند کې د موسی کلا ولسوال محمد مولا عبدالسلام وایي چې د زوی چې د پولیسو قومندان و تیر ورځ د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کاپیسا محلي چارواکو د طالبانو هغه ادارت کړه چې ګواکې له افغان نړیوالو ځواکونو سره یې د یوې نښتې په ترڅ کې یو شمېر پولیس او امریکایي سرتېري وژلي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې په چین کې د تشدد په نتیجه کې 140 څخه زیات کسان مړه او تر 800 زیات ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د موسی کلا ولسوال مولا عبدالسلام وایي چې د زوی چې د پولیسو قومندان و تیر ورځ د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د زوی د جنازې په مراسمو باندې طالبانو برید وکړ چې د 2 ساعته جګړې په پایله کې یې 6 تنه طالبان ووژل او په دې نښته کې 4 پولیس هم ووژل شول. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا محلي چارواکو د طالبانو هغه ادارت کړ چې ګواکې له افغان او نړیوالو ځواکونو سره یې د وینختې په ترڅ کې یو شمېر پولیس او امریکایي سرتېري وژل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ادا کړی ده چې د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ د جرخیلو په سیمه کې 4 پولیس او 6 بهرني سرتېري وژل دي. خو د والي ویاند د پیښې د تایید ترڅنګ د مرګ ژوبلې خبره نه مني. ځینې وایي شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ځینې ټپي پولیس هم لیدل دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره به د درنی مزور پولیسو د روزلو په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو په کابل کې د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د دغو پولیسو د روزنې لګښت به د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او اروپایي اتحادیې لخوا ورکړل شي. تر دې مخکې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه کندهار کې به د پولیسو شمیر زیات کړي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د پولیسو له یو روزنیز مرکز څخه 3 تنه پولیس فارغ شول. د پکتیکا د والي ویاند حمید الله زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا 4مه دوره فارغین وو او تمه ده چې د ټوټاکنو تر وخته پورې به 500 پولیس فارغ او پر امنیتي دندو باندې به وګمارل شي. د زابل مرکز کلا ته چیرمه د یو ساختماني شرکت پر کارکونکو باندې برید شوی. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ساختماني شرکت یو کارکونکو وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. طالبان ادعا کوي چې په دې برید کې د کمپنۍ 6 ساتونکي وژل دي. د بغلان ولایت د کلیو او پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 15 د بیا رغونې پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته چمتو کړې دي. د بغلان د کلیو او پراختیا رئیس احمد نیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې له دغو پروژو څخه به تر 320 زیات کورنۍ ګټه واخلي. د زیاته کړه په دغو پروژو باندې 4,000,000 افغانۍ لګښت راغلی. او د امینجان خوسری صرفې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. $1.50 یو یورو 9.5 افغانۍ او 1 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ، یو 50 پوله، یو سعودي ریال 10.5 افغانۍ، 25 پوله، زر ایراني تومان 9.5 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستاني کلداري 6.14 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زیس خبري.
د اروپایي اتحادیې ریاست په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر کسانو اعدام غندلی دی. ایراني چارواکو د دې اونۍ په پیل کې لږ 30 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړل. رپورټونه وایي چې له دې سره په تیر یو کال کې په ایران کې د اعدامونو شمېر 116 ته لوړ شو. په سویډن کې د اروپایي اتحادیې د ریاست له مقره په خبره سوي اعلامې کې له ایراني مقاماتو غوښتنه سوي چې د اعدام مجازات په یو مخیز ډول لغوه کړي او یا د لږ قانوني مهلت ورته وټاکي. د رپورټونو پر اساس په 2008 میلادي کال کې ایران کې 2,000 اعدام شوی وو. سویډن د چهارشنبه په ورځ له چک جمهوریت څخه د اروپایي اتحادیې دوره‌ای ریاست واخیست. د چین دولتي مطبوعات وایي چې دغه هیواد د شینجن په ولایت کې په تشدد کې لږ 140 کسان مړه او تر 800 زیات زخمیان دي. د چین د سینوا خبری اژانس په حواله د شینجن په مرکز ارومچی کې د یکشنبه د ورځې تر اعتراضي مظاهرو وروسته په تشدد کې د وژل سوي او زخمیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. مظاهره کوونکي چې اکثریت یې اوغور مسلمانان دي پرون موانی لری کړل، پر لارویانو یې حملې وکړې او له پولیسو سره یې نښتې کړې دي. د رپورټونو پر اساس له دې مسئلې سره په ارتباط په سلهاو کسان نیول سوي دي. د چین دولت د مظاهرو مسؤلیت د ایغورو پر تبعید سویو ګروپونو راچولی چې له چین څخه د خپلواکۍ غوښتنه کوي، خو د تبعید سویو ایغورو نړیوال کانګرس چې مرکز یې په سویډن کې دی په دې مسله کې لاسترل رد کړي. ل مسکو رسیدلی رپورټونه څرګندوي چې روسی او امریکایي مذاکره کوونکي د ویدا سلایه پر متن موافقه ترسیدلی چې پر اساس به د دواړو لورو د اټمي وسلو اندازه کم شي. دا خبر په داسې حال کې خبر شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما په مسکو کې د وسلو د کنټرول په شمول په یو شمېر مسایلو د خبر لپاره له جمهور رئیس دیمتری میدویدیف سره په سرمشریزه کې ګډون کوي. یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی ویلي چې د اټمي وسلو په اړه د طرحې پیشنویس باید تر عمومي اعلان مخکې د دواړو جمهور رئیسانو خوا وکتل سی. روسیه ته د جمهور رئیس باراک اوباما سفر دوی ورځې دوام کوي. دای به د دې سفر په جریان کې افغانستان ته د روسیې لاري د ناتو د وسلو د انتقال پر مسأله د روسیې موافقه واخلي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدیف ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره په دې شرط د وسلو د کنټرول هر اړخیزي موافقه ته تیار دی چې په مرکزی اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د نصب له پلان تیر سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د وسلو د کنټرول او د مزایلو د دفاعي سیستم ترمنځ د ارتباط موجودیت ردوي. او د اکسفام انټرنیشنل نړیوالې خیریه ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل تازه رپورټ کې ویلي د دې پیړۍ تراژیدي به شایي په نړۍ کې د دوامداري او شدیدې لوږې له وجې رامنځته سي. د اکسفام په رپورټ کې چې نن خپور سوی په نړۍ کې د لوږې د زیاتېدو یو عمده عامل اقلیمي بدلون بلل سوی چې د کال د فصلونو نظم یې ګډوډ کړی او ډېر نباتات وچ سوي دي. د اکسفام د نړیوالې ادارې دا رپورټ په داسې وخت کې خپریږي چې د نړۍ اته تر ټولو شتمن هیوادونه په ایټالیا کې د خوراکي موادو د مسؤلیت او د اقلیمي بدلونونو په اړه د خبرو لپاره ستري غونډې ته تیاری نیسي. اکسفام ویلي هغه میلیونونه وګړي چې د هوا د تغیر له کبله د خوراکي موادو له قلت سره مخامخ کیږي شایي په خپلو سیمو کې د مروجو غلو دانو له کرلو لاس واخلي. د اکسفام په باور دا مسأله په نړۍ کې د سترو مهاجرتونو او یا د اوبو د منابعو په سر د جګړې په څیر د سترو بحرانونو د رامنځته کېدو خطر منځته راوړي. خبرونه ختم شول.
زمنګ غږ له ازادي رادیو او ریډیو درنو دوستانو د محل د مسبخین 2:00 و دقیقې د سلای سقزای خلقیم او روان خبرونه ته محرکله کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روان خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي انکشافي سلاکار ټینګار وکړ چې د ډونرانو او افغان حکومت ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي سیالان څه اندېښنه لري؟ په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور لرو. د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر وایي شپاړس تنه تښتول شوي کارکوونکي د سیمه ییزو مشرانو د هڅو په نتیجه کې د غلو له منګلو خلاص شول. د پوهنې وزارت مرستیال په کونړ کې خلک زده کړو ته وهڅول.
ستاسو په قلمونو کې که ضرورت شي د رنګ په ځای باندې به خپله وینه پکې واچوم، اما ستاسو تعلیم تربیې ته توقف ورنه کړو.
نور راپورونه او د ولسمشرۍ لپاره په روانه خبرونه کې له یو کاندید سره مرکه لرو. د سپورت مینوال محمد هیر کړي او د سپورت نیوز پروګرام د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې در اورو. زمږه غلا ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو د افغانستان په پینزو لوی کارونو کابل کندهار جلال آباد مزار شریف او هرات کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي انکشافي سلاکار په افغانستان کې د ډونرانو او افغان حکومت ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. دغه مقام وایي کچیرې ډونران خپل پروګرامونه له حکومت سره په هماهنګۍ طرحه نه کړي ښایي ستونزې او ګډوډۍ لا پسې زیاتې شي. نوموړي وویل د دې هماهنګۍ د ایجاد لپاره د افغان حکومت یونما او ډونرانو په مخ کې لا هم اوږده لار پرته ده. نور له کابله په دې رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاذ انکشافي سلاکار د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل د نړیوالو ډونرانو، افغان حکومت او ملګرو ملتونو د دفتر ترمنځ پوره همغږي ته اړتیا ده. مارک وارد وویل د پوره همغږي نشټوالي د زمينه برابر کړي چې په سلو کې او یا مالی مرستې د حکومت له بودیجې څخه د باندې مصرف شي.
Now all of us, the government, UNAMA and the donors اوس نو موږ ټول حکومت، یوناما او ډونران د همغږۍ لپاره اوږده لاره په مخکې لرو. ډونران په هرو دریو ډالرو کې دوه د حکومت له بودیجې د باندې مصرفوي. دا یوه خبره سختوي چې آیا د دوی پروګرامونه رښتیا هم حکومت غښتلی کوي او که یې ستونزې زیاتوي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل د ډونرانو په نسبت زیات انتقاد پر انجوګانو او نورو غیر دولتي مؤسسو لري چې همغږۍ ته پام نه دی کړی. د مالیې وزارت ته خپل مالی راپور نه دی لیږلی او د افغان حکومت په معیارونو یې کارونه نه دی کړي. نوموړي زیاته کړه په هغو ولایتونو کې چې د مرستندویو هیوادونو سرتیرې میشت دي، مرستې او لګښتونه روان دي. خو مارک وارډ وویل ځینې ولایتونه بیخي هېر سوي چې په کار ده دغو هېرو سویو ولایتونو ته هم دغه هیوادونه پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي انکشافي سلاکار ښاغلي وارډ وویل دا چې زیاتې مرستې د حکومت له لارې نه مصرفېږي یوه وجه یې دا ده چې زیاتره وزارتونه او دولتي ادارې ګټور پروګرامونه نه لري.
که ډونران خپل پروګرامونه له حکومت سره په همغږۍ عیار کړي تاثیر به یې زیات وي. خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري چې خپل پروګرامونه ښه طرح کړي، چې دا اسانه کار نه دی. په دې برخه کې یوناما مهم رول لري.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل که څه هم د پاریز او حق په نړیوالو کنفرانسونو کې مرستندوی هیوادونه ژمنه وکړه چې خپلې مرستې به د افغان حکومت له طریقه کوي، خو د نوموړي په وینا مرستندوی هیوادونه او د دغو هیوادونو پارلمانونه کوشش کوي له شو پروګرامونو سره مالي مرسته وکړي چې ځینو وزارتونو په خپلو شو پروګرامونو، پروژو او پلانونو سره دغه مرسته ځانته جلب کړې ده. افغان حکومتي چارواکي تل ټینګار کوي چې مرستندوی هیوادونه دي له افغان حکومت سره په همغږۍ خپلې مرستې وکړي چې ګټورې تمامېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د دې همغږۍ د ایجادولو لپاره یې لستوڼې ربډ وهلي، خو زیات کار باید افغان حکومت وکړي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو اوري. د ام ډي سي د ماین پاکی مؤسسې مشر شهاب حکیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوش شویو ماین پاکوونکو روغتي حالت ښه دی، خو له دوی څخه د ماین پاکی وسایل، موټر، شخصي پیسې او نور امکانات ټول غلو اخیستي دي. د ام ډي سي د ماین پاکی مؤسسې له مشر شهاب حکیمی سره په کابل کې زمونږ همکار په دې اړه مرکه کړې.
غواړم په سر کې دا وپوښتم چې ستاسو دغه تښتول شوي کسان چې د شمې په ورځ د پکتیا له مرکز ګردیز څخه تښتول شوي وو بیرته خوشې شوي دي، که په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه کسان څنګه راخوشې شول او اوس په څه حالت کې دي؟
دغه کسان تښتول شوي وو، داسې معلوم شوی دی چې دغه محلي غله دوی تښتولي وو او یوې منطقې ته، لرې منطقې ته دوی د مغې جي نه فکر کوم چې څلور ساعته مزل کړی وو، د موټر په واسطه څغې جي ته رسېدلي وو. بالاخره نیمه شپه دی به تخصی کړی دی او موټر او ټول سامان حالات او امکانات دنه ستانه کړی دی. دوی نن سهار وختي دوی دفتر ته یو موټر په واسطه چې دوی په خپله کرایه کړی و را رسیدلې دي. دوی صحت الحمدلله دی ښه ده او دوی ډېر خوشحاله دي. دوی فامیلیون هم دوی سره تماس نیول دي. دوی په ډېر ښه وضعیت کې دي. فعلا تر شنبې پورې دوی په رخصت کې دي. انشاءالله د شنبې په ورځ دوی دوباره خپل کار شروع کړي.
دوی څه وویل چې دوی چیرته بولي وو په پکتیا کې او آیا دوی خو به یې وهلي نه؟
نه، دا خبرې نه دي شوي. فقط دوی سترګې تړلې وو. د دغه جینه تندان په نامه یادېږي، له دغه جینه تقریبا څلور ساعته دوی د موټر په واسطه یو جي ته رسولي وو چې ځنګله ته نږدې وو. بیا د ځنګل په مابین کې دوی همالته تر نیمې شپو پورې ساتلي دي. نیمه شپه بېرته دوی سترګې تړلې دي او هغه ته یې راوستې دي. ټول سامان ورنه ستانه کړي، سره له دوی شخصي پیسې، ساعتونه او دا نور امکانات.
یعنې تاسو دا وایاست چې ګوندې ستاسو دغه د ام ډي سي د مؤسسې کارکوونکي غلو تښتولي، یعنې دولت مخالفین به په کې لاسونه لري؟
عمل نه ښکاري چې دوی غلو وو. دوی د دولت مخالفین نه وو. د دولت مخالفین ډېر وخت سایته مین پاکانو باندې قطعا په صلاح سره مزاحمت نه ایجادوي. موږ فلحال خوشحاله یو، د خیر سره راغلي.
بله حکیمی صاحب، که چیرې دا غلوي نو بیا به هم د پیسو او یا هم د نورو امکاناتو د ترلاسه کولو په خاطر ښایي یا د مین پاکۍ د مؤسسې په کارکوونکو او یا هم دغسې نورو کسانو باندې دوی حملې وکړي. په خاص ډول د مین پاکۍ د مؤسسې په کارکوونکو، ستاسو غوښتنه له سیمه ییزو چارواکو څخه یا په عمومي توګه د افغانستان حکومت څخه څه ده؟
فکر کوم دا ټول وظیفه ده، نه یوازې د منطقې خلک د افغانستان چارواکي چې دي او همچنان مخالفین د حکومت چې دي دوی باید دې مخه ونیسي چې داسې غلا چې د دوی نوم بدوي دا کار باید ولیکي او د دوی مخه باید ونیول شي. نو په دې اساس د فکر کوم چې د پرون رئیس د ګردیز چارواکي پولیس هغه کوم کسان چې په منطقه کې مشکوک و هغه یې نیولي وو، هغه دوی باندې ډېر فشار راوستي وو، د منطقې خلک ډېر زور لوبولی کوشش یې کړی. فکر کوم چې دغه د دوی ټول کوششونه په مجموعي توګه د دې سبب شو چې هغه دوی مجبور شي دا خلک خوشي شي.
تاسو د ام ډي سي د ماین پاکي مؤسسې له مشر شهاب حکیمی سره مرکه واورېده.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
په روانه خبرونه کې د انتخاباتو د ولسمشري د انتخاباتو لپاره له یو کاندید سره هم مرکه لرو. زمږه غږ له ازادي رادیو اوري. نن سهار په کندهار کې یو ځانګړون کې حمله وشو چې له عملی څو تنمړه او ټپین شوې دي. په دې اړه زمږه خبريال لسمه راپور لري.
ځانوژن کې نن سهار د کندهار د نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر وچوي. د کندهار د سرحدي لواء کمانډان جنرال سیف الله حکیم په کښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل،
یو هغه موټر چې کاریا شوی وو د انتحار لپاره، دا پر اوو بجو باندې د میدان دروازې په خولې کې انفجار وکړ چې په نتیجه کې څلور نفره د ملي اردو سربازان سطحي مجروح شوي دي او څلور نفره ملکیان شدید مجروح دي. فلزمن کې یو نفر د چارزدي څه موټرانو چې مال یې راوړي داخل د میدان ته، د هغه ډریور په کښې شهید دي او پتېرا د پنځو عرضه موټره عرضه لاره شوي دي.
د 215 اتل قلی اردو کمانډان برج جنرال شیر محمد زازی بیا وایي چې په پیښه کې دوه ملکي وګړي وشل سوي، 12 ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري ژوبل دي. یو عیني شاهد د پیښې په ځای کې راته وویل، خو د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی بیا وایي چې برید مؤمن کړی د په خبره 12 بهرني او څلور کورني سرتیري وشلي او څلور موټراني ویجاړ کړي دي. له بله پلوه نن سهار د زابل د مرکز کلات او سیوري ترمنځ د یوه شخصي ساختماني شرکت پر امنیتي کسانو د ماین چاودنه سوې ده. د زابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې په چاودنه کې د ساختماني شرکت یو کس وژل سوی او درې نور ژوبل سوي دي. د سرجنګ په وینا موټر په بشپړه توګه ویجاړ سوی ده. قار یوسف وایي چې شپږ کسان یې پکښي وژلي دي. د واخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
دا د ازادي راډیو دا د ماسپښین 2 بجې او پوره 13 دقیقې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې د افغانستان د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د سیالانو د اندېښنو په اړه د پاملا کانسټبل په قلم یوه لیکنه خپره کړې چې په ترڅ کې د کاندیدانو له لورې پر کرزي د لګول شویو تورونو په څنګ کې د کمپاین لپاره د کاندیدانو پر محدودیتونو رڼا اچول شوې. د دې مقالې غټې کې اسمت سروند وړاندې کوي چې همدا شېبه راسره په سټډیو کې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هلمند په جنوبي ولایت کې د امریکایي ځواکونو له لورې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي، د دغه هیواد د شمال او ختیځ په نسبتا آرامو سیمو کې انتخاباتي کمپاین روان دی. په دغو کمپاینونو کې کاندیدان په ندرت سره هغه تاوتریخوالي ته اشاره کوي چې نړیوال کارپوهان ویره لري چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې انتخابات به سبوتاژ او ګډوډ کړي. کاندیدان د دې پر ځای توجه داسې مسایلو ته لري چې فکر کوي ډېر افغانان به په دې وسیله د ځان ملګري کړي. دوی د بهرنیو ځواکونو له لورې د ملکیانو مرجوب لیغندلي، له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه کوله، حکومت یې په فساد ملامتاو او ځانونه یې د افغانستان د پخوانیو ملي شخصیتونو لارویان بلل. واشنگتن پوسټ په جلال آباد کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین غونډې ته اشاره کوي او وایي چې نوموړي په دې غونډه کې خلکو ته په وینا کې وویل چې خپله انتخاباتي مبارزه ځکه له ننګرهاره پیلوي چې جهاد له دې ولایته پیل شوی و. د همداراز وویل دی غواړي چې داسې افغانستان جوړ کړي چې له بهرنیانو پرته خپله دفاع وکولی شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د غونډې برخهوالو ونه ویل چې چا ته به رایې ورکړي، خو ډېرو له کرزي څخه ښه زړه نه درلود. یو قومي مشر غلام سخي وویل چې دوی کرزی ته چانس ورکړ خو نوموړي د فساد مخونه نیولې شو. حکومت او ادارې کمزورې ده. یو بل چې زمان الحق نومیده وویل چې کرزی له دوی څخه وسلې واخیستې خو کار ورته پیدا نه کړ. خو له دې سره سره ځینې تر سره شوي نظر پوښتنې شي چې لا هم حامد کرزی په انتخاباتو کې د بریالیتوب زیات چانس لري. د واشنگتن پوسټ په نظر په یو څلوېشت کاندیدانو کې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی مطرح کاندیدان دي چې ډېر خلک باور لري نور کاندیدان به له کاندیدۍ تیر او د دغو دوو او یا هم د کرزی ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ وروسته د کاندیدانو د امنیتي ستونزو یادونه کوي او لیکي چې که څه هم کرزی دا امکان لري چې د تلویزیون له لارې خپل پیغام تر خلکو ورسوي خو نور کاندیدان له امنیتي ویرو لرو پرتو سیمو ته نشي تلی او ډېرو کمو افغانانو کاندیدان له نږدې لیدلی دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه هارون میر وایي چې ډېر افغانان له انتخاباتو سره لیوالتیا نه لري ځکه چې د افغانستان د سیاسي میدان پخوانی څیرې لا هم مسلط ښکاري او یو قوي مخالف ائتلاف رامنځته نه شو. خو د نړیوالو اندېښنه بیا دا ده چې طالبان به په ځانګړي ډول د هیواد په جنوب کې پر انتخاباتو حملې وکړي او دا مسأله به د افغانستان په انتخاباتو کې قومي انډول ته تاوان واړوي. ځینې نور په تیره بیا د کرزی سیالان بیا له دې ویره لري چې په انتخاباتو کې به د کرزی په ګټه درغلي وشي. هغوی خبرداری ورکوي چې که داسې وشول نو په افغانستان کې به هغه سې لانجه رامنځته شي چې د ایران د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو کې پیښه شوه. دوی وایي چې که په افغانستان کې لانجه رامنځته کېده دا به د ایران تر هغې په دې بده وي چې دلته خلک وسلې لري.
د 1988 کال انتخابات
عزت منو دوستانو اوس هم تاسو د مولانا امامي غوري مرکې ته ربول اوریدو ته ربولم چې د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید ښاغلی مولانا عبدالقادر امامي غوري، تر هر څه مخکې اوریدونکو په غواړي چې ستاسو په ارتباط لږ څه معلومات ولري، که د خپل ژوند سیاسي سابقې او زده کړو په ارتباط معلومات راکړي.
زما نوم مولانا عبدالقادر امامي غوري ده. زه د غور ولایت اوسیدونکی یم. ابتدایي مکتب مې د غور ولایت تر شپږم پورې لوستلې دي. بیا د ثانوي دوره د مدرسې ابوحنیفه رحمت الله علیه په کابل مې لوستلې او لیسانس مې د شریعت د فاکلټه د تعلیمات اسلامي د شوبنه اخیسته دي. دوه ماستری لرم، یو ماستری می د جامعه اسلام آباد په اقتصاد اسلامي اخیسته دي او بل ماستری می د کلیه علوم او تقنیه چې په حیات آباد تو د هجرت او جهاد په دور کې دغه نه می اخیسته. او زه 15 تالیفونه لرم. زه د افغانستان د اسلامي نوزد د مؤسسینو څخه یم. مون کوم کسان چې په دې پارک زرنگار د مظاهراتو کې خبري کړې دي یوازې دوه کس پاتې شوی دي. یو زه پاتې شوم، یو انجنیر حکمتیار او ورسته لدی چې ډاکټر نجیب الله نسکور شو. زه د وزارت حج او اوقاف د موین او سرپرست په صفت می کار کړی. بیا د شهدا او معلولین په وزارت د موین او سرپرست هم. بیا د وزارت سرحدات او قبایل د موین په هیڅ کې هم. اوس د غور د ولایت په د افغانستان په پارلمان کې د وکیل په هیڅ کار کوم او ځان می ریاست جمهوریت ته کاندید کړی.
مننه غوري صاحب، تاسو کومه سابقه ته چې تاسو اشاره وکړه او خصوصا زده کړو ته، نو تاسو تر ډیره حد پورې دینی زده کړی دي؟ کوم هدف سره ځان مکاندید کړی دی؟ آیا غواړی کوم اسلامي نظام راولې کنه دیموکراسي ته ادامه ورکړي؟
د ما په نظر د دیموکراسي ډیر اصول د اسلام سره موافق دی. اولا مثلا دا چې رئیس جمهور وکلا د شورای ولایتي یا د پارلمان د یو نظام غټ مسؤلین باید د خلکو له خوا تعیین شي، دا د اسلام اصلي او اساسي بنسټ دی. کله چې پیغمبر اعظم شان اسلام رعلت وکړه، نور ټول خرافات راشدین د بیعت عامه او مولین په اساس که بر سر اقتدار شو هیڅ یو هم د خپل ځان په زور کې حاکمیت و نه رسوه. د دې وجه نه بیعت او رای ورکول دا یو اسلامي حقیقت دی او اسلامي اصل دی.
او تاسو هم د دیموکراسي پلوی او د نظام ته دوام ورکړي، کوم ځانګړي پروګرامونه لري د خپل حکومت لپاره؟
د ما اصلا د کاندیداتوري مقصد دا دی چې اسلام متاسفانه بدنام شو. تاسو مخکې سوال وکړه، جهاد ناکام شو، د نااهل مسلمانانو لخوا، انحصار طلب مسلمانانو لخوا، د مجاهد نما خلکو چې شعار اسلامي ورکوله عمل غیر اسلامي وکړه. په همدې پدې کابل کې شپېته زره کسان شهیدان شو. ټول کابل
یو پښتنه پیدا کیږي. تاسو اشاره وکړه چې کله د ډاکټر نجیب الله رژیم سقوط وکړو، تاسو د حج او اوقاف وزارت کې، تاسو هم د هغه رژیم یو برخه وای
د تاسو په یادی د کابل خلکو په یادی هغه وخت ما په دې ملي تلویزیون کې یوواز ملي تلویزیون وو د کابل په ساته پرونی درلودي ما د درسای از قران په نامه تقریبا 15 کلمه مسلسل تفسیر درس ور کړی دي هغه فته د ما سره هم دي د تلویزیون په آرشیف کې هم موجود دي چې ما د جنگ او جګړه سره هغه وخت مخالفت میکړی دي ما هغه ته غیر اسلامي ویل دي
ما تاسو تر اخره پر په وخت پاتې وای
تر هغه وخت چې طالبان و بل زب په وکه
انکه تاسو د جګړې سره مخالف وینئ تاسو ولې هغه د نظام نه جلا کېدی تاسو د احتجاج په توګه باید تاسو استعفا ورکړې وای
ګورې ما خپل مسؤلیت خلکو ته د رادیو د تلویزیون د اخبار لالار د لیکلو لالار خپل موقف او خپل دریز بیان کړی دي مګر داسې و چې ما یو کس چې استعفا کړی وي په نظام کې څه اثر راتل دي ما زای یو بد سلې اخیسته ما دومره څه و چې هغه څوکی چې دی هغه یو مسلمان یو حقیقي مجاهد او یو واقعي سلې به اخلم هغه ته یو خائن سلې ته نه پرېږدم
بلکره په تاسو چې وخت دوام ورکړو په کوم څوکی باندې د مجبوریت لمخه تاسو خپل کار ته دوام ورکړو خیر کوم ځانګړي پروګرامونه لري د خپل حکومت لپاره
زه اولین پروګرام مې دادی چې باید په افغانستان کې یو داسې سیستم او نظام رامنځته شي چې دا سیستم او نظام او دولت د خلکو او د ملت خدمتگار وي کار اهلي کار ته وسپارل شي په دې معیارونه چې هغه دیانت دی امانت دی عدالت دی صداقت دی خدمت دی
هغه ټول کاندیدان دغه شوار ورکي اته موجوده حکومت هم دغه هڅه کوي چې باید کار د کار اهل ته وسپارل شي تاسو به ځانګړي پروګرامونه سره د نورو کاندیدانو البته توپیر ولري
د ما ځانګړي پروګرام دا دی چې زه غواړم چې د دین مقدس اسلام دفاع او حراست کوم د بدنامي او برشسپونه د اسلام د مقدس لمن نه لری کوم او په افغانستان کې یو واقعي او حقيقي اسلامي نظام براوړم او د دین او شریعت حقيقي احکام به صحیح او واقعي ډول به تطبیق کوم
تاسو هم مخکې ول چې تاسو دغه موجوده کوم دیموکراسي چې روانه ده د پلوي یاست نو بیا د اسلامي نظام مسله کم ذکر راغله البته تر ډیره پورې خلک اسلامي نظام هغه نظام ته وایي چې طالبانو واکمن کړه او هغه شریعت نافذ کړه هغه مو هدف ده کنه
نه د ما برداشت د اسلام نه داسې دی چې ما یو اصل د اسلام او دیموکراسي تشریح کړي هغه رأی او بیعت وو دوم اصل د دیموکراسي او اسلام دا دی چې شورا دی خدای فرمایي و امرهم شورا بینهم حتی پیغمبر اعظم شان اسلام ته وایي چې وشاورهم فی الامر چنین مونږ او تاسو په انګلیسي کې کانګریس وایو پارلمان وایو مجلس وایو په پښتو کې جرګه او شورا وایو د دې وجه نه دا دوم اصل د اسلام هم دی دیموکراسي هم دی چې اسلام مخ لدینه چې دیموکراسي په دنیا کې عملی شي اسلام دا کارونه په دنیا کې راول دریم اصل د ازادي عقیده او بیان دی چې په اسلام کې دی او په دیموکراسي هم کې دی سلورم اصل د حقوق بشر اصل دی ولقد کرمنا بنی آدم چې اسلام د حق بنسټ خدون کې دی بنان حق اصول د دیموکراسي چې په اسلام سره تضاد و نه لري زه حق منم کوم اصول چې دیموکراسي اخلاقي ده بی بندباری ده حق زه نه منم د اسلام مخالف دی دیموکراسي سیاسي زه منم چې حق د مسائل دی
تاسو اشاره وکړه چې تاسو به د بشر حقوق ته هم ذات پاملر نه کوي البته یو آیت شریف مو هم ولستلو خپل تاسو خپل کورنۍ کې په کوم چاپیریال کې تاسو ژوند کوي دغه مسله تاسو مره پام ساتل ده
ما انشاء الله هم د اسلام هم د حقوق بشر زه په دې عقیده یم چې اسلام کوم حقوق بشر ته راکړی دي نور هیڅ نظام دومره ورکړی نه ده
او زه شخصي پښتنه سو ودونه مکړی اولادونه مسمره دي
دوه واده مکړی دي تقریبا اته اولادونه لرم
اکثرا مېرمنه نه وړي شي دوه مېرمنه د یو سړی سره اوسېږي عالم کا اول مېرمنه چې هغه اکثرا مخالفه چې میړه دوه ما خزو کې تاسو دا دوه واده په اساس کړی
دوه واده زه چې په فاکولټي کې وم محصل وم د جهاد په دور مکړی نه ده لکه قومندان صاحبان غونډه ما مخ له جهاد نه د تحصیل په دوره کې دوه واده کړی دي او اوس یو بډا شوی د دیمانه اته کال زه اوس اشپاک 15 کلن یم هغه هم اته کال دیما غټ دی هغه بیچاره بډا شوی دی هغه زوی لري زوی می
د دوه واده کې د هغه رضایت شامل وو
داسې ویلې نشم چې د هغه رضایت شامل وو یا نه خو دیما
تاسو په وسه ډول حقوق په ټولنه کې مراد
کړئ نه ما د دې دواره خز ان شاء الله حقوق مراد کړی دي کنه چې زه غواړم چې په ټولنه کې هم حقوق مراد کوم
یعنی کله چې تاسو په دې درس پورې خبر نه شې الان کې ډیر وخت کېږي چې تاسو دوه ودونه کړی دي دا اول مېرمنې د رضایت په ارتباط تاسو خبر نه شې هغه تاسو د دوم واده سره رضا وکنه و خپل د بشر د حقوقو نقص نه ده
نه نقص نه ده ګورې د اسلام له وجې نه یو سړی چې عدالت مراد کولای شي یو سړی چې نفقه ورکولای شي یو سړی چې ښه چلند وکولای شي یو بل حق وتلف نه کې ظلم نه کې د خدای فرمایله دي چې تاسو اجازه لرئ د ضرورت په اساس تر سلور واده پوري وکي
یعنی هغه لپاره به په اسلام کې ځانګړي شرایط وي چې مثلا کوم ستونزه موجوده وي بل څه
عدالت
تاسو داسې ستونزه درلودل
که بله بله که عدالت مراد و نشي بیا اسلام اجازه نه ورکړي چې دوام خزیه دریم خزیه وکي
من نه به امر تاسو جهادي سابقه البته تاسو په خپل اشاره وکړه چې کله کورنی جنگونه شروع شول نو زیات شمیر قومندانان بدنام شول، اته دا وویل شول چې د هیواد شتمنۍ لوټ کړې، په خلکو ظلمونه وکړل او داسې نور. ستاسو سابقه څه ډول په دې برخه کې؟
زه د افغانستان د اسلامي نوزاد مخ مؤسسین یم، جلته تلی یم، زجر و برق و شکنجه مې لیدلې دي. بیا د پف عمومي کې خلاص شوم، بیا په داخل کې یو نیم کال مسلحانه جهاد مې وکړه، د جبهات قیادت د ما سره و. الحمدلله د هغه وخت رئیس اوس د ما یو موټر دلته دی او زر ډالر د دې موټر زه قرضدار یم. اوس چې زه په ریاست جمهوری خپل ځان می کاندید کړی دی، خدای شاهد دی چې ما د خپل خزي ګانې او زیورات می خرج کړی دی او عکسونه پکې ما چاپ کړی دی.
بیا هم تاسو د خپل کمپاین لپاره د خپل میرمنې ګانې سره مو په ګراو کې ورکړل یا مو خرج کړل؟ بیا مو دا غینه پښتنه کړو، دا غو رضایت موجود؟
اگر اگر راضی شو زه د خپل خزي نه ولر ډیر قرضدار یم، خدای می قسم دی نیل دین
من نه رب شو. بیا هم تاسو شخصي ژوند طرف ته، تاسو خپل کریکټر، البته تاسو د جمهور ریاست کاندید یا ټول هوادواد غواړي چې تاسو پر تبر ډیر زیات جوړ معلومات ولري. په افغانستان کې ډیر انانوي نشه موجود دي، مثلا نسوار، چلم، اته په ځینو مواردو کې چرس. تاسو د عمل لري؟
نسوار کوم، دا دمان زور شوی دی، اوس چې زه طبیعت مخه نه لګیږي او زه نه غواړم. بیا شپږ میاشتې ما د نسوار خوشکله پری خو ترګ میکله، بیا مجبور شوم چې بیرته ونسم. د ما په خوب کې راتله هر څوک چې نسوار کوله زه ډیر زوریدم، بیا مجبور شوم چې بیا د خو دا چې ترک عمل موجب مرض زن اسوار کوم، خو ملایم کنه.
بله بله. کوم شخصي دشمنی خو نه لري، ځکه اکثره قومندانان چې د جهاد په کلون کې پاتې شوی دا غنور سره ځنه دشمنی ورته جوړ شوی دی. تاسو خو به تاسو کوم شخصي دشمنی نه لري؟
الحمدلله زه هیڅ شخصي دشمنی نه لرم. په دې 1 میلیون یوسف نه پیدا کیږي چې وایي چې امامي دا جفا او ظلم په ما کړی دی.
یو ورسه پښتون، البته درې هفته کیږي چې د کاندیدانو کمپاینونه انتخاباتي شروع شوی دی، اما تاسو لخوا خوځښت نه پسترګو شوی. د دې علت سره تاسو ولې تر اوسه پورې کمپاین نه راکړه؟ او په ځمنن کې څومره ډاډه چې تاسو په بریالي شپې د انتخاباتو کې؟
تر اوسه مونږ علني کمپاینونه شروع کړی نه ده، د خلکو لیدل او کتل مو شروع دی. د ټولو ولایتو صوبونه خلک راځي دلته، د ما سره به ګوري، عکسونه، پوسترونه، تبلیغات، مواد او بوزي هلته توزیع کوي. د افغانستان الحمدلله ټول خلک په ګوټ ګوټ افغانستان کې د هر قوم هر ولایت ما پیژني. ان شاء الله زه مطمئن یم چې ان شاء الله برای ته رسیدم.
دا د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو د مسپخین 2:22 دی. فرشته جلالزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
نن سهار د کندهار د هوایي ډګر په دروازه کې په انتحاري حمله کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان شول. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره د 3500 پولیسو په روزلو کې مرسته کوي. د اروپای اتحادیه ریاست په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر کسانو اعدام غندلی او له ایراني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د اعدام مجازات په یو مخیز ډول لغوه کړي او یادې لشتلجه قانوني مهلت ورته وټاکي. د چین دولتي مطبوعات وایي چې د چین د شینجن په ولایت کې په تشدد کې لشتلجه 140 کسان مړه او تر 800 زیات زخمیان دي. او له مسکو رسیدلي رپورټونه څرګندوي چې روسیه او امریکایي مذاکره کوونکي د ویداسي لایحه پر متن موافقه ته رسیدلي چې پر اساس به د دواړو لورو د اټومي وسلو اندازه راکم شي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري مخته تدې چې به هم کورنی او نړیوال رپورټونه وړاندې کو. زما همکار د کابل چاپ نننې ورسپانه ته کتنه کوي.
د وسخ په لوکه ورسپانه د خپل لمړي مخ په سر کې د نیویارک ټایمز ورسپانه د ریپورت په استناد لیکل دی چې د افغانستان خلک له امریکایي ځواکونو څخه بیزاره شوي دي. ورسپانه د موضوع په دوام لیکل دی چې طالبان د افغانستان په لارو پرتو سیمو کې پراخ نفوذ لري او اکثره خلکو د هغوی حاکمیت منل دي. ورسپانه د همدې مخ په غټ سر لیک کې بیا امریکایي ځواکونو ته په وینا کې د هلمند یو کلي د قومي مشرانو په حواله لیکل دی، که ستونزې هوارې نه کړي نو جګړې ته به لاس کړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو په وړاندې شتو ګواښونو ته کتنه کړې او په انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنه یو جدي ګواښ بلله ده. د هیواد دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو په درشل کې د امنیت ټینګول تر ټولو ستر لومړیتوب ده. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو د امنیت په اړه د هغې غونډې خبر هم ورکړی چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه او د دې غونډې په حوله لیکل شوې ده چې کورنۍ او نړیوال ځواکونه د انتخاباتو لپاره په ګډه امنیتي پروګرامونه پلي کوي. ورسپانه په یو مطلب کې د کابل ښار د واټونو روان حالت هم څېړلی او پوښتلی دی چې دا ویجاړ واټونه به کله جوړ شي. د ملي ارمن عدالتو ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو په وړاندې روان پوځي عملیات څېړلی او پوښتلی دی چې د پولې دواړو غاړو ته جنگ به د طالبانو په وړاندې د بری لاره هواره کړي. د ورسپانې بیا په مطلب کې د روانو انتخاباتو د ترسره کولو په اهمیت بحث کړی او په عین حال کې لیکلی دی چې ولس د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي. په ورسپانه کې په کابل کې د ښوونځیو روان حالت ته هم کتنه شوې او لیکل شوی دی چې د کابل په ښوونځیو کې د بې بندوبارو په اړه انتقادونه مخ په زیاتېدو دي. د اصلاح اوانیز دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی او بېلابېل مطالب یې پرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سرمقاله کې روسیه ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر ته په اشاره د سیمه ایزو اختلافاتو په حل کې د روسیه د ګډون په امکان تبصره کړې. خو اصلاح بیا هم په خپله سرمقاله کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د لویدیځ د رسنیو په ناسمو رپورټونو انتقاد کړی او لیکلی دی چې دوی له غرضه ډک تبلیغات کوي. او د هشت صوبنه دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د کورنیو چارو د وزارت د وین په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. ورسپانې په خپله سرمقاله کې یو ځل بیا د جمهوري ریاست په کاندیدانو انتقاد کړی چې د انتخاباتي کمپاینونو په مهال د دې پر ځای چې خپل پروګرامونه تشریح کړي د انځورونو تر حده محدود پاتې دي. او په ورسپانه کې مسکو ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی دی چې افغانستان د روسیې او امریکا ترمنځ ګډه نقطه ده.
وخت ماسپښین دوه بجې او شپږ دېرش دقیقې کېدونکې دي. زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د موسی کلا ولسوال ملا سلام وایي د هغې جګړې په ترڅ کې چې د ده د زوی د ښخېدو په مراسمو کې تېره ورځ له وسلوالو طالبانو سره وشوه، شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ټپیان شوي هم دي. ملا سلام وایي په دې نښته کې چې څو ساعته یې دوام وکړ څلور پولیس هم وژل شوي. نورحال زموږ د خبریال په راپور کې
د مساکلا د ولسوال د زوی د هدیرې پر مهال په غنښته کې چې څو ساعته روانه و شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه نور هم ټپیان شوي دي. د مساکلا ولسوال ملا سلام په یوه تلفوني تماس کې د ازادي راډیو ته وویل د ده زوی عبدالغفار د یکشنبه په شپه د دې ولسوالۍ د شاهکاریز په سیمه کې د خپل پولیسو سرتیرو سره په ګزمه بوخت و. د یوې شیلې په منځ کې د ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورسره څلور ملګري هم ټپیان شوه. ملا سلام وویل کله چې د زوی جنازه خاورو ته پرل پر وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې شپږ تنه د طالبانو ووژل سو او څلور تنه نور هم ټپیان سو. ولسوال وویل په دې نښته کې څلور تنه د دوی پولیس هم وژل شوي دي. د مساکلا ولسوال ملا سلام زیاته کړه چې زوی په شاکاریز کې د هغه سلو پولیسو مشر و چې په دې وروستیو کې د مساکلا د امنیتي حالت د شوالي په خاطر د کورنیو چارو وزارت له لوري د مساکلا ولسوال ته ورکول شوي وه. ملا سلام وویل په دې وروستیو کې د هغه ولسوالۍ امنیت نه دی ټینګ. دی وایي د مساکلا د بازار په ډیرو نږدې سیمو کې وژنې کړي چې لامل یې لا هیڅ نه معلومیږي. ملا سلام همیشه شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې ټول پرسونل نه لري، یوازې دی ولسوال دی او ټول چارې بې پرسونل نه سي کولای چې سنبال کړي. د مساکرا د ولسوال زوی عبدالغفار یو ځل وړاندې هم تیر کال طالبانو د هغه ستري حملې نه چې په شاکاریز کې وسلوالو طالبانو پرې کړې وه او نږدې دوه ویشت تنه پولیس ووژل سوه ژوندی راووتی. باید وویل شي چې په دې اړه تر دې دمه د دولت کومې مخالفې ډلې څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زمر انتخاب.
دا آزادی رادیو دا. د پوهنې وزارت مرستیال کونړ ته تللی او هلته یې له خلکو سره کتلی دي. نوموړي خلک زده کړو ته وهڅول او ځینې نورې څرګندونې هم کړي چې د ښاغلي پتمن د څرګندونو مهم ټکي زموږ خبریال راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال صدیق پتمن په کونړ کې د فاطمې لیسې په سلګونو زده کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د ولسمشر کرزي په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې نجونو او هلکانو ته د زده کړې نور زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی ته مسلکي ښوونکي وروزي، د تعلیمي نصاب کتابونه پوره او ودانۍ ورته جوړې کړي.
ستاسو په قلمونو کې که ضرورت شي د رنګ په ځای باندې به خپله وینه پکې واچوم، اما ستاسو تعلیم تربیت ته توقف ورنکو.
هغه ویل په کومو ځایونو کې چې لیسې نه دي موجودې منځنیو ښوونځیو ته به د لیسې تر کچې ارتقا ورکړي. صدیق پتمن ویل د پوهې لښکر به د سولې تر شا ولاړ وي. د علم او پوهې کومه لاره چې موږ غوره کړې باید د دې د پرمختګ او ساتنې لپاره یو بل سره اوږه په اوږه کار وکړو.
او دا کاروان چې د لوی خدای په فضل او د ملت په ملاتړ شروع شوی دی دا به انشاءالله منزل مقصود ته ورسوو د لوی خدای په توفیق او ستاسو په مرسته.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی هم نجونې او هلکان د تعلیم زده کړې ته وهڅول او ویویل حکومت هڅه کوي چې ټولو افغانانو ته د پوهې د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي.
او استاذ معین د وزارت معارف وایي چې زه د رنګ په ځای به وینې ځان ورکو او ستاسو قلم به پرې نه دوش وچ شي او خط نه پاتې شي. ګوره دې نه غټ تعهد بل نشي. په دې تعهد باندې ځان مصروفه کړي او د امکاناتو نه استفاده وکړي او د دې وطن د آبادۍ لپاره ملا وتړي.
د پوهنې وزارت مرستیال په کونړ کې په داسې حال کې زده کوونکو ته د ډول ډول اسانتیاوو د برابرولو ژمنې کوي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ هلکان او نجونې د ښوونځیو او لازمو سهولتونو د نشتوالي له امله د علم د زده کړې څخه بې برخې دي.
کونړ ته مو د پوهنې وزارت د مرستیال د سفر په اړه واوریدل چې د سیمه ییزو خلکو سره یې د زده کړې د وسایلو د اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. د بلخ ولایت د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي په داسې حال کې د درسي موادو په مورنۍ ژبه د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي چې د دې ولایت د پوهنې ریاست د اکمال مسؤول وایي تر دې مهاله 2,500,000 او 650,550 نوي کتابونه چمتو کړي دي. په دغو کتابونو کې 30,000 په ازبکي ترکمني او 30,000 د پښتو ژبې کتابونه دي. زموږ خبريال له سیمې د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
په ښوونځی کې زده کوونکي او ښوونکي په خپلو زده کړو کې لویه ستونزه د درسي موادو کموالی په مورنۍ ژبه د تعلیمي نصاب نشتوالی بولي. د بلخ ولسوالۍ د رحمان بابا د متوسطې ښوونځي سر ښوونکی امرالله وایي چې په دغه ښوونځي کې 640 نجونې او هلکان زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د 2 نارینه او 479 ښوونکو لخوا ورسره زده کړې پرمخ وړل کېږي. که څه هم د دغه ښوونځي بنسټ په 1340 کال کې د کټاخیلو د ښوونځي په نامه په پښتو ایښودل شوی دی. په دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي درې اساسي ستونزې ځوروي. د ښوونځي د ودانۍ نشتوالی، د 79 ښوونکو لپاره د تشکیل کموالی او په مورنۍ ژبه د تعلیمي نصاب نه پلي کېدل دي. د ښوونځي زده کوونکي خپل ستونزې داسې څرګندوي.
اسدالله د اتم ټولګي اوس فعلاً موږ ډېر مشکل لرو. مخصوص مشکل زموږ د کتابونو ده او بیا د زموږ د ژبې مشکل ده چې 90% پښتانه یاست نور کتابونه هم ټول په دري ژبه دي. موږ مشکلات دې کې لرو او موږ ته کله چې له خیره سره مکتب جوړ شو موږ ته چوکۍ میزونه او نور داس شان ضروری راولې کلشي.
زمانو عبد الوسیل ده ذاتم ټولګي زده کوونکې ستونزم دغه ده چې ټول پښتانه استو موږ ته باید چې کتابونه پښتو راشي او بل زمونږ په خیمو کې درس ویلې بعد دینه باید چې زمونږ مکتب ډیر زر تر زر جوړ شي چې صحیح څاګانې موږ ته ویل شي صحیح چې موږ دغه نه استفاده وکړو.
درمان بابا د متوسطه ښوونځي سر ښوونکی امرالله هم د زده کوونکو د سرګندونو پخلای کوي. وایي څلوي کول وړاندې دغه ښوونځي بنسټ ایښودل شوی دی او زده کوونکي هم په سلو کې نه پسره پښتو ژبه دي. کو دی ویني مل اسیزه را په دی خو په خوانځي کې زده کوونکو د ورانه ژبه خلاف له تعلیمي نصاب څخه کار اخستل کیږي.
پیسې باندې ډېر مشکلات لري. پورته مقامات نه دایله لرو کزمنګه کتابونه او مکتب شي را پښتو شي زمنګه شاګردانو ته زده کوونکو ته به هیڅ مشکلات نه لري.
د رحمان بابا د متوسطه خوانځي خوونکی عبد الظاهر پوپل د درسي مواد کمواله او په ځانګړي توګه د خوانځي د ودانې نشټوالې د زده کوونکو په زده کړو کې لوی نیمګړتیا په ګوته کوي.
مانو عبد الظاهر پوپل دی د کټخیل د کلی اوسېدی که په د کلی په مکتب کې په هیڅ د معلم وظیفه اجرا زمونږه زده کوونکو په مثلا په ماجد کې باز خیمو کې ژوند کوو. زایم نه درلو د تګردان په خاطر غو باندې نش کول چې زده کړو کې په دې خاطر نش کول چې یو خانه المر ده او د ژمی خانه یخ ده. دوی د سوري امکانات هم نشته ده. په دې باندې د المر تاثیرات هم راځي او د یخنۍ تاثیرات هم راځي. نش کول چې په توګه باندې دوی یو شی جذب درسونه یې خلل کیږي. در شاوخه هاته نشته شاینسته چا سره راځي او شاګرد خودي خو ګوري درس یې خلل کیږي. هغه موضوع درس تپات کی
د بالخبل د خون روزنه رئیس ممزایر پنهان وای چې د خون روزنه د وزارت د پالیسی په اساس د هو خوانزه ز کومکو ته چې مورنی ژبه په پښتووی با طالب نصاب پښتو اوسی
دقیقا ما پالیسی وزارت معرف امی است در مناطق پښتو زبان
د هو خوانزه ز کومکو چې مورنی ژبه په پښتو ده باید په پښتو نوې چاپ شوی کتابونه ورته وبشل شي ک چیرې نوې وبشل شي هم دغه محل چې ز دفتر ته ورسېګم تر ستوري ته به جواب ووایم په بالخلاف کې د معرف مینوال وای چې په همدغه ډول د بلخ په ولایت کې د لاسکونو خوانزه ز کومکو خوونکې د درسي مواد په مورنی ژبه د تعلیمي نصاب لستون سره مخ دي که څه هم د پوهنې وزارت او اړوندو ریاستونو یې په څو ځله په بالخلاف کې د دغه ستوري د هوارېدو ژمنه کړې ده خو په مالي توګه څه نه تر سترګو کېږي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا محل د مسپخین 2 بجې او پوره 15 سلويخت دقیقې دی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي اوس هم یو سیمه ایز موضوع چېډو د ایران دیوی مهمه مسبي ډلې مشرانو د شنبه پرز د ایران د جمهوریت ریاست وروستي انتخابات او نوې حکومت غیر قانوني وبلل دا په حقیقت کې د ایران د روحاني مشر پر ضد یو اقدام دی او څرګندوي چې د ایران د روحانیانو ترمنځ لوی اختلاف رامنځته شوی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې هکله یو مطلب خپور کړی چې مهمې برخې به فریده هوټ سیفی ووروي
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په قوم کې د مدرسینو او محققینو د ټولنې دغه اعلامیه د حکومت لپاره یو لوی ضربه ګڼل کیږي چې په خاصه توګه د روحاني مشر آیت الله علي خامنئی واک او قدرت ته یو تهدید ګڼل کیږي په ایران کې د ایرانی مشر خبره تل پریکړنده ده حکومت هڅه کړې ده چې مخالفین او د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د هغو کاندید میر حسین موسوی یو جنایتکار او هیواد ته خائن معرفي کړي د حکومت دغه کار کنا ممکن نه وي داسې یو ستراتیژي ده چې له لویو ستونزو سره مخامخ ده د نیویارک ټایمز په وینا دغه درس چې د ایران د مذهبي مشرانو ترمنځ راغلی دی او دا حقیقت چې ځینې مذهبي مشران د خلکو او د موسوي شاته درېدلی دي دا په خپله هغه لوی تاریخي اختلاف څرګندوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په اسلامي جمهوریت کې تر سترګو کیږي د امریکا د سنټفورد په پوهنتون کې د ایران د مطالعاتو د مرکز مشر عباس میلانی وایي مهیروي چې دغه مذهبي مشران د هغو انتخاباتو د نتایجو پر ضد درېدلی دي چې د خامنئی له خوا تایید او تصدیق شوي دي د همدې اعلامیې د خبرېدو په ورځ ښاغلي موسوي هم یو لړ اسناد خپاره کړل چې په هغو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د پلویانو هغه لوی تقلب چې په انتخاباتو کې کړی دی په ډاګه کیږي په همدې ورځ بیا د لوی روحاني مشر یو نږدې همکار ښاغلی موسوي او د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی د خارج جاسوسان وبلل او زیاته کړه چې د دوی سره باید د جنایتکارانو په توګه چلند وشي هغه اسناد چې ښاغلی موسوي په خپلې ویبپاڼې کې خپاره کړل په هغو کې د جمهور رئیس پلویان تورن شوي دي چې د رایو 40 میلیونه اضافي پاڼې چاپ کړي دي او رای ورکوونکو ته یې نقد پیسې هم ورکړي نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه په قوم کې چې د شیعهګانو یو مقدس خار او د ایرانی مذهبي مشرانو د سیاسي قدرت یو مرکز دی د ایران د وروستیو حالاتو په حقله څرګندونې نه وي شوې او ټول چوپ پاتې وو د ایران ډیرو خلکو تعجب کاوه چې څه وخت به د ایران لوړپوړي مذهبي مشران د وروستیو ستونزو او دا چې د ایران روحاني مشر د ډیرو لویو تهدیدونو سره مخامخ دی څرګندونې وکړي په قوم کې د مدرسینو او محققینو ټولنه چې د شنبه په ورځ اعلامیه خبره کړه اساسا د ایران د انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی تر مشرۍ لاندې جوړه شوې ټولنه ده چې نن په بشپړه توګه د ایران د اصلاحاتو د غورزنګ شاته ولاړه ده په دې ټولنه کې داسې اصلاح غوښتونکي شامل دي چې د ایران د سیاسي حالاتو د تحلیلونکو په باور خپلواک شخصیتونه ګڼل کیږي دوی په وروستیو انتخاباتو کې د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړ
د ایران د روحانینو ترمنځ د رامنځته شوي لانجې په اړه مو رپورټ واورید. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د یو دوه ورځني سفر په هدف مسکو ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې اوباما په خپل روسي سیال سره د افغانستان، ایران، شمالي کوریا او عراق په ګډون د سیمې او نړۍ په حالاتو خبرې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په راتلونکو خبرونو کې رپورټ مه هېروئ. اوس هم د سپورت مینوال دوی راپولو چې د سپورت ټونیز پروګرام واوري.
Lobo le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي رادیو څنګه سپورتي خبرونه ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې هله چې خپل ورزش او سپورتي فعالیتونو ته مو دوام ورکړی وي او ښه صحت ولري. دا خبرونه پیلو په کابل کې د افغانستان د پهلوانۍ د ملي لوبغاړو د انتخاب لپاره 13 ونې د مختلفو ولایتونو څخه پهلوانانو په خپلو کې سیالي پیل کړي. په افغانستان کې د توري وهلو د ورزش په اړه درته هم معلومات لرو او د کونړ ولایت د فوټبالرانو له ستونزو مو خبرو. خو په سر کې له صالح ساغزی خلیفي څخه د 13 ونې مهم سپورتي خبرونه اورو.
د کابل په ورزشي میدان کې د دغه ښار د فوټبال د ګنچ میټ ټیمونو ترمنځ مسابقه لا هم دوام لري. له دغو مسابقو څخه چې د لیگ سیستم له مخې تر سره کیږي هر اونۍ درې سیالۍ کیږي. د فوټبال دغه مسابقه د کابل ښار د فوټبال د غوره ټیم ته انتخاب هدف تر سره کیږي. په کابل کې د بایسکل ځغلونې مسابقه چې سلګونو ورزشکارانو پکې برخه درلوده تر سره شوه. د ازادي راډیو خبريال وایي دغه مسابقه تیر ورځ د کابل له سرای شمالي څخه پیل او د اولمپیک مخې ته پای ته ورسیده. ورزشي مسؤلینو ویلي په دې مسابقو کې شاوخوا 1500 بایسکل ځغلونکو برخه درلوده او د لومړي، دوهم او دریم مقام ترلاسه کوونکو ورزشکارانو ته جایزې هم ورکړل شوې. په لوګر کې د دغه ولایت د کرکټ د اتو ټیمونو ترمنځ مسابقه وروستي پړاو ته رسیدلې. د لوګر ورزشي امر سید فرید هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسابقو وروستۍ یا فاینل سیالۍ نن دوشنبه د وطنوال زرتران او بخشابات ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په سربیا کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د محصلینو ترمنځ د تکواندو سیالۍ پیل شوې دي. د اولمپیک مطبوعاتي مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مسابقو کې د ګډون لپاره دوه افغان تکواندو لوبغاړي چې یوه انجلۍ ده یو مربي سره سربیا ته تللې. او د نړۍ د فوټبال د فدراسیون لخوا د خوشیوي لیست لمخې په دې میاشت کې برازیل د څلور نقطو په زیاتولو سره د نړۍ د فوټبال د 203 هیوادونو د فوټبال د ټیمونو په سر کې ځای لري. په دوهم مقام کې هسپانیا ده او دریم ځای د هالند د فوټبال د ټیم ده. د افغانستان د فوټبال ټیم د نړۍ د 203 ټیمونو په دغه لیست کې په 180 درجه کې ځای لري.
سلا ازادي رادیو څخه د سپورت ځانګړي خبرونه اورئ. د افغانستان د پهلواني د ملي ټیم د انتخاب لپاره مسابقه د دې میاشتې په سر کې د کابل د اولمپیک په ملي سټیډیم کې پیل شوې ده. د مختلفو سیمو څخه پهلوانان دغه مسابقو کې برخه لري او د خپل موټو او جسم په زور سره هڅه کوي چې ملي ټیم ته منتخب شي. زما همکار د غلوبې لنزې سارلی او له پهلوانانو سره خبرې کړې دي.
په کابل کې د کابل د اولمپیک په ملي سټیډیم کې د پهلواني مسابقه روانه دي ترڅو چې څرګند شي چې ملي ټیم ته څوک څوک کاندیدیږي. په دغه مسابقه کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه خلک راغلي دي. نندارچان هم ډیر زیات دلته ولاړ دي. شاوخوا ته خورای بو سوس په اساس ته نږدې سو د میدان طرف ته. په میدان کې د میدان په دې برخه کې ډاکټران ناست سي سمول می چې روغتیایي ټیم د ګورج دینه پښتنه کوي چې دوی د څه په خاطر دلته ناست دي او د کوم ماموریت لپاره خپل ځان کرمر او پیژنې.
زما نوم ډاکټر وحید ده او زما ملګری نوم ډاکټر هارون ده. مونږ د پولی کلینیک مرکزی لخوانه دلته راغلیو. د لوبو په وخت کې چې کوم ورزشکار کوم تردید یا کوم کزه صدمه یا کوم ځای دی هغه اوګار وشي مونږ سمدستي چې سه مونږ سره دي هغه سره مرسته کولای شو.
روس د مسابقه څنګه روانه دي؟
مسابقه خو ډیر ښه روانه ده.
یعنی تاسو روس څنګه تیاری کړی ده؟
تروسه نه تروسه خو داسې لوبه روانه ده چې کوم ورزشکار ژوبل شوی نه دي.
یو مسابقه شروع کیږي د اوس او استاد ورته شپېله کوهي هغه نه پات به تاسو نور حال واوري. یو ټرینر چې دا اوس ورته راهنمایي کوي، دوه لوبغاړي په میدان کې دي، ټرینر ورته راهنمایي کوي. وګورو چې ټرینر څنګه څنګه راهنمایي کوي ورته.
میخوره بال میخوره در بخو پسره بچه قش کوم جا بچه قش کو بچه قش کو سمندر جان بچه قش کو
دا اوس یو لوبغاړی چې مسابقې نه ستړی راغی، استاد ورته اوبه ورکړې او کینی دا به ووایي چې څنګه مسابقه او خپل ځان به معرفي کړي درته.
سمندر صاحب وایي
د کوم ځای راغلی؟
چاردینه.
دا مسابقه څنګه مخته روانه ده؟
تر اوسه پورې خراب نه اول دی، زما په نفقه او وروسته به معلومیږي چا په نفقه ختمیږي.
څو کیلو یې؟
55 ګرامه.
څومره وخت یې سپورت کړی؟
استاد بیا زنگ وه شپلق وه اوس بیا مسابقه شروع کیږي د دوم راوند لپاره. استاد تاسو خپل ځان ورته روپی جانې د کوم ټیم سره اوس کوم لوبغاړي؟
زه فایم پهلوان د ګندګراد کلب ترینر یم. زه
دا اوس کوم لوبغاړم ځکې
دا اوس نو ویګ د ګندګراد او د کابل روان نش معلومات نش سو بوګو چې دا به وږي هغه بوګتی
تاشا جګا 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 اوب چې جګا چې جګا کله خونی کله خونی دا چې جګا چې جګا چې جګا سچې وسه سچې وسه لاسه خوش نه کې لا خوش نه کې تاریخا تاګه کښې کناسه لاسه کښه کښه لا
دا اوس دا لوبغاړی د میدان نه راوځي او دا لوبغاړی برالی ده د ګټلې ده. اگر چې وزن ډېر کم ښکارېږي لیکن په دې وتوانېد چې دوه چوتې والا چې یو آبي ده او یو سرخ ته خطرناکه مقابله یې وکوله په درې راونډو کې او داسې معلومېږي چې د سرخ پوش یا هغه چا چې سور چوتی او سور زبراني اغوستی ده هغه وګټله.
په دې خوا راځه کنه ورو ځکه
مقام درا میٹنگ
د افغانستان په مختلفو سیمو کې د فوټبال سیالۍ د نورو لوبو په شان دوام لري. په بلابلو ولایتونو کې د منتخب ټیمونو د انتخاب لپاره فوټبال ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت فوټبالران سخت شکایت لري او وایي چې نه میدان لري او هم د فوټبال د لازمو او لومړنیو اسانتیاو څخه بې برخې دي. راځي چې په دې اړه د کونړ د څو تنو ځوانانو څرګندونه واورو.
نوم وایس ده، مازیګر لخوانه لوبه کوو. ډېر زیات مشکلات ده، خصوصا د فوټبال په باره کې مشکلات ډېر ده. بالونه مونږ نه لرو، بوټان نه لرو او جامې نه لرو، نر نه لرو. دا ډېر با استعداد خلک د دلته چې ډېر شوق لري چې ښه لوبغاړی هغې نه جوړ شي، ښه یو پلیر هغې نه جوړ شي. خو زمونږ خواهش د مقاماتو څخه همدا دی چې دغه هلکانو سره لږ زره مرسته وکړو.
زما نوم د عزتمن د کونړ ښار اوسېدونکی یم او مونږ سره خو د میدان نش میدان شکر دی شته، که خلک مونږ ته خو تشویق نشته. فوټبال لوبه کوو، درې څلور ټیمه خو فوټبال ته شته. فعلا فعال اوس تمرین کوي، که نو خپل مشق کوي، خپل تمرین کوي. هر هفته کې یو سیدي خپل په منځ کې کوو. بس دلته درې څلور ټیمه خپل ټیم د کونړ کې نور بس خپل منځ کې لوبه کوو. نو بس مونږ ته باید یو استاذ وي، یو کوچ وي، یو ځای کې بل ځای کې لوبې کوي، میدان نه شته.
په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تورې وهلو لوبه ترسره کیږي. حسیب شهید په افغانستان کې د شمشیر زنی یا تورې وهلو د ورزش په اړه معلومات راټول کړي دي چې په ګډه اورو.
شمشیر زنی یا تورې وهل هغه لوبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې د نړۍ په زیاتو برخو کې ترسره کیږي. په افغانستان کې د تورې وهلې لوبه په رسمي ډول په 2006 میلادي کال کې د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د دې لوبې د فدراسیون په جوړولو سره پیل شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا دا مهال د مرکز کابل او د افغانستان د لس ولایتونو لوبغاړي په تمرینونو او په خپل کې پسیالیو بوختي په دې ورسیو کې په افغانستان کې د توري وهلې د لوبو په اړه یو سیمینار هم جوړ شوی وو چې پکې د دې لوبې د قانونونو په حق له ګډونوالو ته معلومات ورکړل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل عارف پایمان په دې اړه وایي
قوانین چې ټاکنو په باره کې د مسابقاتو په باره کې د تایمونو په باره کې دغه تخنیکی او تکنیکی مسایل دي.
د نوموړي په وینا د محل په کابل کې د توري وهلو ورزش په دریو کټګوریو کې ترسره کیږي او شاوخوا اویا ورزشکاران پکې برخه لري. د شمشیرزنی فدراسیون وایي د افغانستان په ولایتونو کې تر اوسه پورې دغه لوبه زیاته نه ده چې علت یې کم مطبوعاتي پوښښ او د اسانتیاو نشتوالی دی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي سکل به د توري وهلو د ملي ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې د مختلفو سیمو د لوبغاړو ترمنځ سیالي وشي. په دې اړه چې آیا افغان ورزشکاران به لکه د کرکټ او تکواندو د لوبو په شان په توري وهلو کې هم وځلیږي او کنه، د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل وایي
دغه چې ما مخکې ویل چې دغه رشتې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي کولای شي چې دستاورد ولري او که نه ولري دا بېله خبره ده.
تر اوسه پورې د افغانستان دوه ورزشکارانو په 2006 میلادي کال کې د آسیایي لوبو په سیالیو کې د توري وهلو په مسابقو کې برخه اخیستې ده.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00202211 2011 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیشنهي.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید.